پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. اروپایي اتحادیه او ګڼو نورو هیوادونو د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښولې. په غزنی کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ شکایت لري.
کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در بدره یو پوه سوې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي
بدبختي ډېره شوې ده، مارکیټونه تړلي دي، نور بعض مشکلاتونه دي.
امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر اسواري زیرمه بلاک کړي
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي، نظامی او اقتصادي ثبات نه وي، اسعاري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. داعش ویلي چې طالبان بریالي شوي نه دي، بهرنیو راوستي دي. جرمني، فرانسې او بریتانیا د ایران نوي اټومي هڅو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ مې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سېشنبې په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکیو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وژلې دي. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورمې او شپږمې نېټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په لندن کې میشته د بشري حقونو د ډلې د کلیوالو په وینا ویلي دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوه، دوی له مندرخت کلي د غرونو خواته وتښتېدل او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلي ته ستنېدل، طالبانو د دوی کورونه لوټلي وو او دوی ته یې انتظار کاوه. د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلي پخوا تلونکي شپږ کسان په سر ویشتي او درې کسان یې سخت وهلي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د وژل شویو کسانو تصویرونه یې کتلي دي. د دې راپور په اړه تر اوسه طالبانو عکس العمل نه دی څرګند کړی. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول رئیس د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستو کلیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې په پرله پسې دویمې ورځې هم مظاهرې وشوې. راپورونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره د سم ټول شموله حکومت پر شمنو سربیره د مظاهرچانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرژوبله اوښتی ده. طالبانو پرون په یو پیغام کې وویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پریښودو ته وهڅوي او د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دي ووایي. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. وروسته تر دې چې د یکشنبې په ورځ طالبانو کابل ښار ونیو، دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. داعش د الانبا په نوم په خپلې اونیزې کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه ویلي دي چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده، دا د سولې لپاره ده، د خبرو لپاره ده، د جهاد لپاره نه ده. داعش تور پورې کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بېلارې کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوي دي او د یو بل کسان یې وژلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف پرون په یوه خبري کانفرانس کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
Талибан ла тер оса по Афганистан банде бешпар контрол не лери. Де панчир де вазият па ала рапору нешта. Чирта че де мрастиал улесмешер Амрула Сали ау Ахмед Масуд по мешре де мкаумет злакуна ус мутамаркиза ди.
Афганистана господина Салиха и Ахмада Масуда.
لاوروف په عین حال کې د یوه استازو حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول ډیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستانه یې خپل ټول خلک را ایستلي دي. دا خبره د چک سر ریاسم اندری بابیش پرون په یوه کنفرانس کې وکړه.
د ژغورنې عملیات سر ته ورسېدل، په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې، په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم.
د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي، د یاد سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي را ایستلي. د چک پوځ هم په یوه ټویټري بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ یې چک ته را انتقال شوي او اوس خوندي دي. وروستی خبر دا چې د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. دغو دریو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران دښمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یوه راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوي یورانیم د تیترا فلوراید یورانیمو په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په غبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میز ته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دغو خبرونه او نور موضوعاتو تفصیل د آزادی رادیو په وی پانه کې موندل شي، azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې امریکا او د ناتو نور متحدان یې له افغانستانه د خپلو ډیپلوماتانو او همکارانو په ایستلو بوخت دي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمېر هغه افغانان ورټول شوي چې اوریدلی دي له اسنادو پرته خلک له هېواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه خپریږي بوژنوونکي دي. زما همکار اجمل اند همدا شیبه را سره دی، له ده به د دغو موضوعاتو په اړه معلومات وپوښتو. انسب، دا مهال د امریکا او ناټو لخوا د خپلو خلکو د ایستلو عملیات څنګه روان دي؟
ناټو نن ویلی دی چې دوی تقریبا خپل 13,000 کسان تر اوسه پورې لاغې ورځې را وروسته چې طالبانو کابل ونیو له کابله ایستلی دي. دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې تیریږي چې د کابل هوایي ډګر د ګڼې ګوڼې ښکار دی، او په دې ګڼې ګوڼې کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د کابل هوایي ډګر نه چې کوم تصویرونه په سوشل میډیا کې هغه مسافران چې دلته ورغلي دي، هغه کسان چې نږدې دي، دوی خبرۍ ډېر بوګنوونکي دي. ښځې، ماشومان لیدل کېږي چې په ډېر بد وضعیت کې په دیوالونو او موانی اوړي. وخت نا وخت په تیرو څو ورځو کې څو ځل موږ شاهدان وو چې د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې د خپرېدو لپاره ډزې وشوې. څو کسانو ځانونه په یوې الوتکې پورې ونښلول، د یوې امریکایي الوتکې پورې چې راوغورځېدل. دغه وضعیت تر اوسه پورې هم نورمال شوی نه دی. ناټو وایي چې 13,000 کسان ایستلي دي، بلخو امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دوی خپل 6,000 کسان دي پرواز دپاره نورم کلیر کړي. په اصطلاح هغه اسناد او مرحله یې طی شوې ده چې په راتلونکو 3 ساعتونو کې به پرواز وکړي او ولاړ به شي. دا بل څه دي چې دغه عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې نه یوازې دا چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت ډېر ترنګلی دی، له یوې خوانه ګڼه ګوڼه زیاته ده، له بلې خوانه طالبانو په لاره کې موانع جوړ کړي دي او خنډونه یې جوړ کړي دي، ظاهرا په دې خاطر باندې چې په هوایي ډګر باندې ګڼه ګوڼه کمه کړي. په دغه موانعو کې چې طالبانو جوړ کړي دي، هم د خلکو شکایتونه راپورته شوي دي چې دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، او هغه طالبان چې هلته ولاړ دي تر څو دا ګڼه ګوڼه خبره کړي، کله کله اړ کیږي چې له خلکو سره په شدت چلند وکړي، له قمچینو لرګیو نه کار واخلي او خلک بیرته د میدان هوایی نه په شا کې د هوایی ډګر نه دننه په هوایی ډګر کې بیا په ورته توګه امریکایان چې هلته میشت دي د میدان د مسؤلیت په خاطر هغوی هم له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او وخت نا وخت هوایی ډزې کوي ان چې خلک پکې خوږیږي وهل ډبول کوي. یو ډیر ګډ وډ وضعیت دی د محل د کابل په هوایی ډګر.
بل یو بل خبره هم کیږي چې وایي طالبان حتی هوایی ډګر ته هغه کسان هم نه پرېږدي چې اسناد ولري. مخکې داسې ویل شوي ول چې یوازې هغه کسان پرېږدي چې اسناد لري.
دا خبر که څه هم ځینو خلکو کړې ده، خو تر اوسه پورې موږ داسې تایید شوي رپورټونه نه لرو چې هغې کې د یو کس اسناد لرلي وي او طالبانو دې ممانعت کړي. البته یوه ستونزه شته چې هلته ولاړ طالبان د خلکو له یو هجوم سره مخ دي او په دغه هجوم کې د اسنادو کتل او د اسنادو دقیق کول د دوی لپاره هم شاید ستونزمن وي. دا پیښه شوې ده د ځینو خلکو ته چې د اسنادو سربیره له هوایي ډګر نه په شا شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ په هوایي ډګر کې د دغه ټولې ګډوډۍ پر امریکایانو واچوله. د ول چې دوی خلکو ته ډاډ ورکړی دی، خلک دې وطن لپاره اړتیا نه لري، چاته دلته زیان نه رسیږي. او دا د ول چې امریکایان د نه په هوایي ډګر کې خلکو سره ناسم چلند کوي، د ګڼې ګوڼې سره ناوړه چلند کوي او دوی یوازې هڅه کوي چې په کابل هوایي ډګر دغه ګڼې ګوڼې چې خلکو جوړه کړې ده دا کم کړي.
یو شمېر خلکو اوریدلې هم دي، داسې هم ویل کیږي چې دوی فکر کوي چې بی ویزی هم او حتی بی پاسپورت هم کولای شي چې له هېواده ووځي. دا خبره څومره فکر کوي چې دقیقه به وي؟
په دې برخه کې موږ بیلابیل رپورټونه لرو ساروان صاحب، چې یو شمېر خلک نه یوازې دا چې دای ګمان کړی دی چې هر څوک کولای شي چې تر امریکایي الوتکې پورې ځان ورسوي او له هېواد نه بهر ووځي، بلکې ځینې په اصطلاح دا فریب کار کړی په کابل او نورو ولایتونو کې اخته دي، له خلکو نه پیسې اخلي، خلکو ته ایمیلونه دا فیک ایمیلونه ورکوي یا ورته په اصطلاح چل او دوکه ورکوي چې موږ ته پیسې راکوي، موږ به تاسو له افغانستان نه وباسو. د افغانستان هم یو شمېر خلک چې نه پوهېږم د معلوماتو د کمی له وجې په دغه خوشباوري کې راغلي که دوی هیڅ ډول اسناد مو نه لري کولای شي که وتوانېږي د کابل هوایي ډګر ته ځان ورسوي، په یو الوتکه کې کینی او د هېواد نه بهر ولاړ شي. خو تر اوسه پورې چې موږ څومره رپورټونه لرو، هیڅوک په هیڅ ډول باندې نشي کولای چې پرته له اسنادو، پرته له بلنې، پرته له پاسپورټ، پرته له ویزې له هېواد څخه ووځي. امریکایان او د ناتو متحدانې چې کوم افغانان وباسي او هغوی پاسپورټونه نه لري یا هغوی اسناد نه لري، د دې ترڅنګ هغوی ته نور ځانګړي اسناد ورکول کیږي تر څو تایید شي چې دغه سړی له امریکایانو سره کار کړی یا له ناتو سره کار کړی. یعنی د خلکو دغه خوشباوري یا دغه فکر چې کولای شي پرته له اسنادو دوی له افغانستان نه ووځي، دا کاملا بې ځایه ده او ځینو فریبکاره ګروپونو ورته لاره ورکړې ده. او یو سبب هم چې په میدان هوایي کې وروستۍ ګډوډي زیاته شوې ده، هم طالبان دغلته چې دا د امنیت مسؤلیت لري او له هوایي ډګر نه د خلکو د پشا کولو هڅه لري، له دې ستونزې سره مخ دي. او هم دننه په هوایي ډګر کې امریکایان له دې ستونزې سره مخ دي، هغه همدغه خلکو جوړه کړې ده چې ګومان کوي چې که دوی هوایي ډګر ته ورسیږي وبه کولای شي چې پرته له اسنادو، پرته له بلنې کوم بهرني هېواد ته ولاړ شي، هغه څه چې په هیڅ شان باندې ممکن نه دي. هغه کمپنۍ یا ادارې چې خپل کسان وباسي، خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې یوازې په هغه وخت کې چې دوی بشپړ اسناد ورواستوي او بلنه ورکړي بیا میدان هوایي ته ورشي. نو فکر کوم چې په دې برخه کې هم هغه خلک چې د میدان هوایي دلنه دي، امریکایان چې غواړي خپل خلک وباسي، د هجوم لستون د سره مخ کړی دي، او هغه طالبان چې غواړي د میدان شاوخوا امنیت ټینګ کړي او لږ تر لږه د خلکو ګڼه ګوڼه کمه کړي، د خلکو دغه هجوم له کړکیچ او ستون سره مخ کړي.
ډیره مننه کورودان ان صاحب. ومو ورېدل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د بیروبار او ګڼې ګوڼې له کبله ډېرې ستونزې پیښې شوې دي او یو شمېر خلک فکر کوي چې بې ویزې او بې اسنادو کولای شي چې بهر ته ووځي او هغوی هڅه کوي چې هوایي ډګر ته لاړ شي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
زمو ژغ له ازادي راډیو او دولس بجې او 15 دقیقې شوې. طالبان او افغان سیاستوال لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم معلوم شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مشران چې نن یې په پاکستان کې درېیمه ورځ ده، د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره سخت په خبرو بوختي. دوی په خپلو خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکي نظام ته هیله ښودلې ده. له نن څخه 15 ورځې وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ښارونه ونیول. نور حل په دې راپور کې واوري.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمېر سیاسونه له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړي، خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران له تیرو دوی ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې له لوري په خپرو شویو اعلامیو کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یوې هر اړخیزې سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبی الله مجاهد تېره شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه نوي پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تېر هېر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپلې ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسېدو اعلان یې وکړ.
اروپای اتحادیه په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه شور اندېښنه ښکاره کړه. اروپای اتحادیه د اعلامیه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکته رسېدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خپره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروې، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه ښولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون یوې ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوي چې نظام بدل شوی او نور ښځې تلویزیون ته ورتلی نه شي.
ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل شو ما وغوښتل چې خپل دندې ته ولاړه شم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو له بده مرغه چې ما د اجازه رانه کړل شوه سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود. دغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپل دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړې وې، خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنه کړي.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 11، 19 او 15 مترو اورېدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15,000 نوی موندل شي.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بېوزلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دې ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2,000 زیاتې کورنۍ له بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخامخ کړي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې واوري.
عبدالحکیم نمیږم موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در به دره یو پوسوې، کونډې لرو، اعتماد لرو پوسوې، شینه لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قره‌باغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2,000 زیاتې کورنۍ بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوری وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوری په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دای وای له همکار موسسو څخه له دغه کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2,000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جای سوي، ورسره کورنۍ تخریب سوي یا هم مخکنی بې جای سوي ولو، او اوس کورنۍ سي ګډ سوي دي، بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دي یا جوړوي، او دوی په نورو کورونو کې د نورو خپلوانو قریبانو کورونو کې اوسېږي. ډېر خلک اوس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري، سي باید ورسره کومک او همکاري ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسېدلې او ځینې کورنۍ خپلو پلارنیو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
اوس هم یوه د سیاسي چارو او له یوه تحلیلګر او ژورنالیست سره خبرې کوو. سمی یوسفزای د ټلیفون له لارې راسره دی. یوسفزای صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. دا شیبه په افغانستان کې یو حکومت نشته، یو اعلان شوی حکومت نشته، بانکونه بند دي، اکثره ادارې په ټپه ولاړې دي. ستاسو په نظر په یو هیواد کې چې هغه هم تر 10 میلیونه زیات نفوس ولري، داسې حالت څه اغیز لرلی شي؟
از موږ خیال داسې یو حالت چې په دې تیرو لسو پنځو شپږ ورځو کې موږ مشاهده کوو، په معنوي لحاظ باندې اکثره افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، یا افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بی یتیم وي. دا یو د حکومت واکدار په واک کې اوسېدل، د هغه نوم د خپله د هیواد لپاره د معنوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو سو ورځو نه افغانستان یو ډول په سرنوشت ده. نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر شته. ده طالبان هم یو نه ببره ډول دوی فکر کولو چې دوی چې کله کابل ته ورسیږي دا جګړه به ډېر دوام وکړي، دوی به مسلسل دې ته تیار وي چې کله کابل ته ورسیږي څوک خپل مشر اعلان کړي. سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې هبت الله اخوند امیر المؤمنین د نور کسان یې هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسېدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلح کس یو غیر سمدستي یو مشر اعلان کړی وای، تر څو د واک او د واک داخله چې رامنځته شوې ده چې دا بدبختانه دی یو هیواد لپاره ډېره بدنصیبي وي چې یو هیواد خو موجود وي خو دغه په تاریخ کې وخت تیریږي، دغه باچا موجود نه وي، که هغه یو ورځ وي، که یو ساعت وي، که څو اونۍ وي. نو زما په خیال د دې ډېر بد اثرات دي. په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرائیه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت ده. دا داسې حالت ته لکه یو هیواد چې فتح شي او د هغې نه وروسته بیا خلک بدې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي. البته طالبانو باندې د خلکو فشار د هرې ورځې په ډېرېدو زیاتېږي، چې تاسو اقلا مستقل یا همیشه د پاره کوم پریکړې نشه کولای. اوس وخت خو یو پریکړه وکړي چې اقلا خلک بدی پوه شي چې د اقتدار هغه مرجع شخصیت څوک د پوهیږو په دې باندې چې اوس طالبان د ښار په کنټرول کې دي. خو په دې نه پوهیږي چې څوک وزیر داخله ده، څوک مسؤول د کابل ده، څوک مسؤول د هوایي میدان ده،
یوسف صاحب په عین حال کې دا یو مثبت نه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدای شي په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي؟
زما په خیال ما وویلې چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان ده، کله چې د حکومت په انتخابات ګټلي د هغوی وخت پوره کېږي، یو مقامه موقت دوره شروع کېږي درې میاشتو د وخت لپاره، هغه وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي یا داسې حالت پېښېږي د یو هیواد ولسمشر له منځه ځي یا صدر اعظم له منځه ځي، هغه ته یو قانون کې یو څه موجود دي چې دغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته کوي پوره کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت ده، امرالله صادق وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکې واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې مادې شته ده که ورئیس جمهور استعفا ورکړي یا له هیواد ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خورته ډیر نه شو ویلی چې ځکه چې هغه پرې کې هم نه کیږي، ورځ په ورځ باندې پریکړې اوږدېږي او خلک غواړي چې دا حالت پای ته ورسیږي او خلک به دې پوه شي چې اقلم په دې پوه شي چې زما د هیواد واکدار څوک ده. دا مهمه نه ده چې احمد ده، محمود ده، طالب ده، یا خوانی ټکنوکرات ده، یا یو بل عالم دین ده، یا د پوهنتون استاد ده. خلک غواړي چې اقلم په دې پوه شي چې اوس وخت کې څوک سربراهي د حکومت لري.
تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبۃ الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
والله ډېر یو ګوند حالت ده، ځکه چې زه دا نه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبۃ الله اخوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د دې جنګیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي، په کار خدا و چې د اقلا په خپل نوې دور د خپل ویډیو کې یا اقلا په خپل صوت یا اواز کې یو څو خبرې خو کړې وای، یا اقلا د خپل جنګیالو شکریا ادا کړې وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوالې ټولنې لپاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه مخته شوی وای نو ممکن دا حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپله به هیبۃ الله اخوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه والا باندې ډېرې خبرې نه کیږي، په ابتدا کې ځینې خبرې رالی چې دوی به راڅرګندېږي، او زه فکر نه کوم چې دوی د کوم سیکورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې راڅرګند شي یا په بل کوم ولایت کې راڅرګند شي. خو زه داسې ډېر خاص د دې تر شا د طالبانو کومه داسې ستراتیژي نه ګورم چې اوس پر دې راڅرګند شوی نه ده. البته د دوی مشران وایي چې هغه موجود ده او په خپل وخت باندې برا څرګند شي، خو دغه انتظار چې څومره زیاتېږي د خلکو تجسس او مختلف ډول تبصری هم زیاتېږي چې خپله د طالبان لپاره هم د تحمل وړ نه دي.
بل وروستۍ پوښتنه، د طالبانو مرستیال مشر سیاسي مرستیال ملا برادر هم ویل کېږي چې کندهار ته راغلی دی، لیکن ولې ملا برادر او د طالبانو د تحریک نور مرستیالان کابل ته ناراضي؟ ولې یو موقتی اداره تر هغه پورې چې په یو دائمي حکومت باندې جوړ راسي نه جوړوي؟
از ما په خیال همدغه خو مهمه خبره ده، کوم کسان چې په کابل کې له دې سیاسي نو سره ملاقاتونه کوي هغه اکثر داسې کسان دي چې د مکمل اختیار خاوندان نه دي. طالبان غړي خودي، مثلا انس حقانی یو ځوان غړی ده، په سمبولیک لحاظ باندې د طالب کابل کې کوم سیاسي مشران دي هغوی ورتګ او پښتنه کول دا په یوه معنا ده، خو آیا دوی سره سنجیده مذاکرات کیږي کنه کیږي، دوی ته په واقع کوم برخه ورکول کیږي کنه ورکول کیږي، دوی لپاره د طالبانو غیر مهم مشران ضروری دي. نو زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې کومه داسې پریکړه طالبانو کړې وي. طالبان چې کله دا وایي چې مونږ یو ټول شموله حکومت جوړوو،